دوستانو ستړي مشه څلور بجې شوې دا ساده رډیو په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اندهر کلیکم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه دا غوړ چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر راکم کړي څو د پوینا له چین سره ستراتیژیک سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي نور ریپورتونه هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
لمړی ته ځینو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر لکمولو سره ستونزه نه لري د بی پولی خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 9 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي او د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم شو بشپړه خبرونه د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر لکمولو سره ستونزه نه لري مارک اسپر پرون د دسمبر په 14 نیټه ویل د غواړي د سولې د توافق په صورت کې یا پرته له موافقې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي ښاغلی اسپر په دې اړه اعتماد څرګند کړ چې د ناټو ماموریت په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپله دنده پر مخ وړای سي مارک اسپر خبریالانو ته ویل په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر ډاډه دی چې کولای سي خپل ماموریت په کم شمیر ځواکونو ترسره کړي د امریکا د مطبوعاتي راپورونو پر اساس احتمال شته چې د روان کال تر پایه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر 400,000 پورې راکم کړي چې دا کار به راتلونکی کال پیل شي اوس مهال له شاوخوا 200,000 تر 300,000 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای دي د بی پولی خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 9 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي دا په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت لږ خبریالان دي چې د یو کال په ترڅ کې وژل کیږي خو دا شمیر په افغانستان کې لا هم د پام وړ دی له سوریه وروسته تر بل هر هیواد ډیر خبریالان سږ کال په افغانستان کې وژل شوي چې شمیر یې 50 ته رسیږي البته تیر کال دا شمیر په دغه هیواد کې تر دې نږدې 3 برابر زیات و سربیره پر دې چې سږ کال د وژل شوي خبریالانو شمیر په نړۍ کې راټیټ شوی خو 309 تنه زندانی شوي دي تر ټولو ډیر کسان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د کلنی راپور له مخې په چین کې زندانی شوي دي چې شمیر یې 140 ته رسیږي د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف وایي هر ورځ 9 افغان کوچنیان یا وژل کیږي او یا هم مایوبیږي د یونیسف د راپور پر اساس چې نن د دسمبر په 18 نیټه خپور شو په افغانستان کې 40 کلنې جګړې د دې هیواد کوچنیان اغیزمن کړي او په جګړه کې ښکیل لوري د کوچنیانو د خوندیتوب په برخه کې په خپلو دندو کې پاتې راغلي دي په دې راپور کې د یونیسف د اجرایوي رئیس هنریتا فور ویلي چې 2019 کال په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو خونړی کال و د راپور پر اساس د 2019 کال د لومړیو 9 میاشتو پر مهال په افغانستان کې هر ورځ په اوسط ډول 9 کوچنیان یا وژل شوي او یا هم مایوب شوي دي دا شمیر د 2018 کال د همدې مودې په پرتله 11% زیاتوالی ښیي دا زیاتوالی د ځانمرګو حملو او امنیتي ځواکونو او سختریزو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې رامنځته شوی دی په راپور کې راغلي 2019 کال پورې په افغانستان کې 6,500 کوچنیان وژل شوي شاوخوا 15,000 نور یې ټپیان شوي دي د دې سره په 2018 کال کې افغانستان په نړۍ کې د جنګي سیمې په تر ټولو خونړي هیواد بدل شو په خوست ولایت کې د سړک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي د کورنۍ چارو وزارت وایم نصرت رحیمی وایي د چاودنه نن سهار په علیشیر ولسوالۍ کې وسوه د خوست ولایت وایاند طالب منګل وایي وژل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي وو چې په یوه فاتحه کې د ګډون لپاره لوګر ولایت ته روان وو د زیاته کړه
دا پیخه د علیشیر او تریزی ولسوالۍ د بوخانه کندو په چنار سیمه کې رامنځته شوی په پیخه کې 15 نارینه 2 زنانه او 3 ماشومان شهیدان شوی
د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د بم ځای پر ځای کولو پړه پر طالبانو اچوي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د جنبش ګوند یو سختدریځی مشر نظام الدین قیصاري له تښتېدلو وروسته اوس هم په جوزجان ولایت کې دی. د بلخ د ملي امنیت ادارې مرستیال سید شاه سادات نن دا خبره رسنیو ته وکړه. د بلخ امنیتي قومندان اجمل فایز ویلي چې تر اوسه یې له قیصاري سره اړوند 45 وسلوال کسان نیولي او ګڼ شمېر جنګي مهمات یې ورسره نیولي دي. تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم سو. محکمې ویلي چې مشرف 12 کاله مخکې د پاکستان اساسي قانون لغوه کړی و. په اسلام آباد کې ځانګړې محکمې دا پریکړه نن وکړه. پرویز مشرف په متحده عربي اماراتو کې د جلاوطنۍ ورځ شپې سبا کوي. په 1999 کال کې مشرف د هغه مهال صدراعظم نواز شریف د کودتا له لارې له واکه لرې کړ. دی له 2001 کال څخه تر 2008 کال پورې د پاکستان ولسمشر و. او د بشري حقونو نړیواله اداره وایي په ازبکستان کې په انتخاباتو کې اصلاحات کافي نه دي چې رای ورکوونکي په سمه توګه د خپلې خوښې کاندید انتخاب کړي. په ازبکستان کې به د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ پارلماني انتخابات وسي. دا له هغه راهیسې په ازبکستان کې لومړی پارلماني انتخابات دی چې میرزیایف 3 کاله مخکې ولسمشر سو. شوکت میرزیایف له هغه راهیسې مهم اصلاحات رامنځته کړي چې پکې په ازبکستان کې د بشري حقونو د وضعیت سمولو خبره هم شامله ده. خو د بشري حقونو د نړیوالې ادارې په وینا د دې هېواد سیاسي نظام اوس هم استبدادي دی. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لري. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي که په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه دا غواړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر کم کړي څو د په وینا له چین سره ستراتیژیک سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي. امریکا په افغانستان کې د سرتیرو شمیر وس ولې کموي؟ د افغانستان لپاره به یې څه اغیزې وي؟ دا موضوع به د افغانستان د یو ژورنالیست او څېړونکي سمی یوسفزی سره په مرکه کې وڅېړو. همدارنګ به د انتخاباتو البته د هغه مرکزونو چې د رایو شمیرل او همدارنګ څېړنه پکې پاتې وه په څو ولایتونو کې د هغې په اړه به هم تازه حال درکو. د سولې د روانو هڅو په اړه هم له کابله معلومات لرو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. نیمه نړۍ چې د ښځو ځانګړی پروګرام دی هم په دې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. د امریکا دفاع وزیر وایي که په افغانستان کې د سولې هوکړه وشي کنه دا غواړي چې د هېواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي څو د په وینا له چین سره ستراتیژیکي سیالۍ ته لومړیتوب ورکړي. د امریکایي رسنیو د رپورټونو له مخې تمه کیږي چې ولسمشر ټرمپ اداره به په همدې اونیو کې له افغانستان څخه د 4000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان اعلان کړي. دا رپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې تېره اونۍ له 2 میاشتنی ځنډ وروسته امریکا او طالبانو یو ځل بیا په خپلو کې په دوحه کې د سولې خبرې پیل کړي. اسپر د دوشنبې په ورځ له اروپا څخه بیرته امریکا ته په لاره له ده سره په الوتکه کې ملګرو خبریالانو ته وویل
I've been saying for quite some time now that I think we can go to a lower number.
There was a little bit of a question that we have to answer in Afghanistan that the people who are in the United States are in the United States. The United States General Scott Miller is in the United States. The United States 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 د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه زیاته کړه چې د غوړې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د دې کبلم راکم کړي چې سرتیری کورته ستانه شي څو د نورو ماموریتونو یا په انډو پاسیفیک سیمه کې د ځای پر ځای کېدو لپاره وروزل شي او چمتو شي چیرې چې له چین سره امریکا د واک په لویه سیالۍ کې ښکیل دی. د اسپر په وینا د کړکیچ لپاره بالاخره هم ښه هواریه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سیاسي توافق دی. خو نوموړي ویل باور لري چې د سولې هوکړه وشي که ونشي دوی کولی شي د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې راکم کړي.
تیر شپه بل امریکایي سناتور چې یو مخکښ سناتور دی ګراهام په کابل کې و، هغه چې تل یې د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو مخالفت کوو یا د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو مخالفت کوو، تیر شپه یې وویل چې د وس لدی سره موافق دی چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړی شي. افغان ژورنالیست او څېړونکی سمی یوسفزی چې ګڼو نړیوالو رسنیو سره کار کوي، په ځانګړې توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روانې خبرې اترې له نږدې څاري، همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. یوسفزی صاحب، لومړی خو خپرونې ته ستړی مشي، مننه درنه کوو چې وخت مو راکړ. دوه امریکایي چارواکو د تیر ماښام راهیسې د سرتیرو د شمیر د کمولو څرګندونې کړي او همدارنګه د دې کار د توجیه کولو لپاره هم دلایل راوړي دي. ګراهام تیره شپه وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي شوي دي او ډیر مسؤلیتونه وسه غوی اخیستلی شي. نن اسپر ویلي که د سولې توافق وشي که ونشي دوی د سرتیرو شمیر کموي، ځکه چې د ده په وینا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان ورته ویلي چې په کم شمیر هم ماموریت ترسره کولی شي. د تاسو فکر باندې ولې امریکا په داسې یو پړاو کې غواړي چې خامخا دغه سرتیري کم کړي؟
مننه انصر، زما په خیال د ډېر وخت نه دا یو ناڅافي پریکړه نه ده، د کله نه چې ټرمپ د امریکا رئیس جمهور شوی ده هغه مسلسل ډول ورته خبرې کوي چې افغانستان نه ځواکونه باسو، دا نورو افغانانو خپله جګړه ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې دوی فکر کوي چې دا اوس کوم شمیر د امریکایي ځواکونو ده، هغوی د جګړې عمومي برخه ډېره کمه وي، اکثریت جګړه افغان ځواکونه په مخ وړي. البته دوی کله کله هوایي ځواک ته ضرورت ولري هغه استعمال کړي. دوی دا فکر کوي که یو وړوکی شمیر خارجي قواوې په افغانستان کې موجود وي، هغه به د دې باعث شي چې طالبان په نظامي لارې د کابل له نیولو نه لري وساتي. البته دوی فکر کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو افغاني ځواکونه سره د دې چې ډېر زیات تلفات لري، خو تر اوسه پورې دوی کړي دي چې د یو لک امریکایي او خارجي قواوو د وتلو نه وروسته چې اوس شمیر 14,000 ته رسېدلی ده، دوی نه دي پرېښي چې طالبان کوم ولایت په مکمل ډول ونیسي.
یوسفزی صاحب، دما پوښتنه دا هم ده چې تاسو خو دغه د سولې خبرې هم څاري او په دې برخه کې هم منډې تړلې دوام لري، په ځانګړې توګه د ښاغلي خلیلزاد، دغه د سرتیرو د شمیر کمول د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو پورې کومه اړه لري؟ آیا دا د طالبانو کم شرط کیدی شي یا لږ تر لږه په سوله کې د امریکا او طالب ترمنځ د سولې په خبرو کې د اعتماد او باور جوړولو کومه هڅه کیدلی شي؟ له سولې سره یې تړاو څه دی د دواړو لورو؟
از ما بخیال دا ډول پریکړي طالب ته بیا دا مورال ورکوي چې امریکایان غواړي ووځي یا دا وطن پریږدي، نو بیا ولې مونږ د خبرو په میز باندې دوی ته یا افغان دولت ته یا افغان حکومت یا نورو خلکو ته امتیازات ورکو؟ زما په خیال دا ډول پریکړي یعنی یو د طالب دپاره یو هغه یو قسم ته برای ده، مورال یې پورته کوي. البته ظاهر خبره ده افغان حکومت ترها پاتې کیږي او ځواکونو باندې خپلو ځواکونو باندې باید اتکا وکړي. خو زما په خیال یعنی دا داسې یو نادره موقع نه ده چې امریکایان ووځي. البته تر ټولو مهم دا ده چې که امریکایان داسې یو پریکړه وکړي چې لکه اوس دلته په قطر کې چې زه ګورم اورم، امریکایان وایي چې موږ سره دا آپشن یا دا کړکۍ هم شته ده چې په ځای د دې چې یو خراب معامله طالبانو سره وکړو یا طالبانو ته ډېر زیات امکانات او مجازات ورکړو، بهتره دا ده چې بغیر د کومې پریکړې ووځو او افغانانو ته خپله موقع ورکړو، یا هم په افغانستان کې لږ شمېر قواوې پریږدو تر څو یې هغه مصارف کم وي او د دوی کردار کم وي نسبت افغانان باید ډېر کردار ولري. نو زما په خیال یعنی په داسې اساس وخت کې دا ډول پریکړې طبعا د طالبانو مورال پورته کوي، خو دا داسې پیښې نه دي یا داسې پریکړې نه دي چې توقع یې نه کېده، ډېر وخت نه دې توقع کېدله.
ښاغلی مننه، دا راته ووایي چې د تاسو فکر باندې د 4,000 سرتیرو کمول، که څه هم تاسو ورته په خپلو خبرو کې یو څه اشاره وکړه، د افغان ځواکونو او خصوصا ک د سولې و هوکړه ونشي لکه اسپر چویلی ک د سولې هوکړه وشي ک ونشي د سرتیرو د کمولو پلوی دی د افغان ځواکونو ک د سولې و هوکړه نه د افغان ځواکونو دفاعي حالت باندې تاغیز کولای شي دغه وسنۍ کم دریزی چې د کم موقف چې د جګړې په ډګر کې فکر کوي چې په دې باندې بډې رغیزو کې د څلور زرو سرتیرو وتل د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت په دفاع
ازما په خیال طبعا یو تاثیر خو کوي یو مورال راښکته کیږي خو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې هغه مورال د یو لک پوځونو نه اوس څوارلس زرو ته راغلی ده په خپله د افغان قواوو استعداد د هرې ورځې او شمیر زیات شوی ده البته یو مشکل به وي چې کله د امریکایانو قواوو شمیر کم شوی ده د بېګنا خلکو وجل زیات شوي دي طبعا امریکایان چې بمباري کوي د هغوی چې هغه پوره شمیر نه وي نو هغه هدفونه چې دوی ولي اکثره د خلکو د وسایلو او د پرسونل د کمی له وجې نه دوی بې احتیاطي وکړي یا تر فشار لاندې وي نو داسې بریکي چې دا جګړه به نور هم ناورین طرف ته ولاړه شي یعنې امریکایان به داسې بمباریانې کوي چې کله به ډېر داسې په دقت سره کار نه اخلي چونکې دوی به مکمل پرسونل نه لري او بالخصوص د ډرون استعمال دغه کې به یو مشکل رامنځته شي زما په خیال تر ټولو ستر مشکل به دا وي چې د بېګناه خلکو په وجل کېدو باندې به د خلکو احساسات د امریکایانو پر خلاف او د افغان حکومت پر خلاف را زیاتېږي چې ولې دغه ډول بریدونه کېږي خو بهرحال افغان حکومت اوس د هرې ورځې په تېرېدو په دې فکر کې ده چې دا جګړه نوره دوی باید په خپله په یوازې سر پر مخ بوځي تر ټولو مهمه دا ده چې د امریکایانو دا نو وای چې موږ په مکمل ډول وځو یو شمیر پاتې کېدل یا په عین حال کې تر ټولو مهم دا ده چې دوی د افغانستان سره مالی مرستو ته دوام ورکړي که څو زره امریکایي پوځیان او د ناتو پوځیان په افغانستان کې وي د دې معنی بداوي چې دوی افغانستان هیڅ کړی نه دا خپل مالی مرستو ته به دوام ورکوي تر څو د افغانستان د دولت تر ټولو ستره بودیجه چې نظامی بودیجه ده په نظامیانو باندې مصرف شي او طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړي
مننه یوسف صاحب به ورستۍ پوښتنه مې ده دا راته وایي چې د سولې خبرې هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه د خلکو د انتخاباتو نتایجو ته هیله ده او له دوهې نه یې هیله ده چې د سولې کم غږ واوري دغلته د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تیره اونۍ په خبرو کې و وقفه راغله فکر کوي چې دا خبرې بیا شروع کیدونکې دي او دغلته څه ښکاري چې ولې تر اوسه پورې ځنډیدلې دي او همدارنګه دام راته ووایي چې آیا داسې امکان شته چې طالبان به دې ته سلا شي چې د یو شمیر امریکایي ځواکونو حضور په افغانستان کې ومني د سولې د توافق د یوې برخې په توګه
تر ټولو مهم دا ده چې قطعاً طالبان د یو سرتیري حضور هم په نظامي شکل کې نه مني او دغه په دا پریکړه کې هم شوې ده البته د خبرو په اړه باندې دا دي چې تیر ځل چې خبرې وځنډېدلې امریکایانو استازي خلیلزاد هغوی طالبانو ته ویلي دي چې تاسو که موږ سره سوله کوئ باید تشدد کې کموالی راولي او د تشدد د کموالی اندازه باید سمدستي معلومه کو لدی عمل دوی طالبانو ته ویل چې تاسو خپل مشرانو سره خبرې وکیا دا چې ونشي چې موږ به مذاکرات هم کوو به دونه بم کېږي تشدد اندازه به هم معلومه نوي بل طرف ته طالبان وایي چې د افغانستان د تشدد کمواله یا اوربند دوه مسلې دي یو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په یو بل باندې یو بریدونه نه کول تشدد را کمول دي یو نو وروسته به بیا چې کله مونږ به افغاني خبرې شروع کوو په یو کې به د افغانانو ترمنځ د تشدد یا د یو بل خلاف د جګړو د استعمال خبرې کوو البته امریکایان غواړي چې په ابتدا کې دا واضح کړي او په طالبانو ومني چې تشدد باید را کم شي خو طالبان وایي چې مونږ سلام مشورو ته لا ضرورت لرو او دا چې بریکې چې یو راتلونکي هفته ممکن بیرته خبرې پیل شي خو تر اوسه پورې خلیلزاد صاحب دلته په قطر کې منتظر ده او طالبانو مشورې شروع کړې دي ورکیږي چې یو مشر یې پاکستان ته هم سفر کړی ده تر څو هغه ته په دې اړه له نورو طالبانو سره مشوره
ډیر زیاته مننه یوسفزی صاحب کور مو ودان دوستانو افغان ژورنالیست سمی یوسفزی و نو مولیدا محل په دوحه کې دی هغه د نیوز ویک په شمول د غنو معتبرو او ورسپانو او رسنیو لپاره د افغانستان او سیمې په اړه لیکنی او څېړنې چمتو کوي او د سولی خبرې چې د محل په دوحه کې روان دي د امریکا او طالبانو ترمنځ دا هم لا نږدې ساري موږ ترې مننه کوو کور ودانۍ ورته وایو موږ د افغانستان د سولې په قضیه کې پاتې کیږو په افغانستان کې د المان سفیر وایي چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ځانګړی ارزښت لري د المان سفیر نن د سولې په جوړولو کې د منځګړیتوب د رول د پیاوړتیا په کانفرنس کې ټینګار وکړ چې منځګړیتوب کولی شي هیواد له جګړې سولې ته ورسوي نسیم شفقی په اړه رپورټ راکوي
په افغانستان کې د المان سفیر پیټر پروګل ټینګار کوي چې په افغانستان او نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د سولې د هوکړه لیک د عملی کېدو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره منځګړیتوب لازمی خبره ده ښاغلی پروګل وایي چې د هیوادونو او سازمانونو له خوا منځګړیتوب کولای شي ښکیل اړخونه خبرو ته وهڅوي او حتی هغوی له دښمنۍ نه دوستۍ ته واړوي پیټر پروګل د سه شنبه پر ورځ د سولې په جوړولو کې د منځګړیتوب د رول د پیاوړتیا په نوم غونډه کې وویل چې منځګړیتوب کولای شي په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او خبرو ته زمینه برابره کړي
د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ډیر مهم دی او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره خبرو ته مخه کول په افغانستان کې د سولې د پروسې نه ملاتړ کول دي دا کار په اوږدمهال کې په تاوتریخوالي کې د ښکېلو خواوو کړنه بدلوي منځګړیتوب په ځانګړي ډول د سولې د ټینګښت او هوکړه لیک د عملي کېدو لپاره مهم دی
دا غونډه د رسنیو د هماهنګۍ د مرکز میډیوټیک لخوا په کابل کې د المان د سفارت په همکارۍ جوړه شوې وه او لسګونو ځوانانو پکې برخه درلوده د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال محمد اجمل شاپور په دې غونډه کې وویل چې د شخړو د هوارولو لپاره منځګړیتوب د دې هیواد د فرهنګ یو برخه جوړوي خو د ښاغلی شاپور په خبره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د منځګړیتوب په برخه کې د ځوانانو رول باید لا پیاوړی شي په ورته وخت کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ رئیس محمد احسان ضیا وایي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه چې کلونه کلونه په جګړه کې ښکېل وو د منځګړیتوب په پایله کې سولې ته ورسېدل ښاغلی ضیا ټینګار کوي چې په راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ مذاکرات هم باید د پیاوړو منځګړو په حضور کې ترسره شي
تاریخ دا ښایي چې جګړې د منځګړو په واسطه پای ته رسېدلې او موږ باید د منځګړو هیوادونو د منځګړیتوب لپاره آماده واوسو بین الافغاني مذاکرات هم باید د معتبرو او پیاوړو منځګړو په موجودیت کې مثبتې پایلې ته ورسیږي
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازیو ترمنځ په قطر کې لس پړاو خبرې شوې ځینې راپورونه وایي چې ممکن د دې مذاکراتو په بل پړاو کې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې هوکړه هم لاسلیک شي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له احتمالي هوکړې نه وروسته د افغان دولت او طالبانو په ګډون بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابرېږي چې د یو شمېر نورو هیوادونو ترڅنګ آلمان هم کوربتوب ته آمادګي ښودلې ده
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
دا د ازادي راډیو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشرۍ د ټاکنو لومندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو نتایج ومني تدامي چې یمامت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله وښوده چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي امید زهیر مل په دې اړه له کابل رپورټ لري
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي تدامي چې یماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواوو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکي پایله ومني
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله انکشاف د غربت کموالی بشري حقوق او روڼتیا ده دې ستونزو ته د رسېدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي
خغلی اماموتو زیاته کړه د راتلونکو افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به خپل افغانان کوي نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل د ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکي حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوری غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوی حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیله مند یم چې راتلونکو ورځو کې نوی حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشنیږل شي، څو نوی حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
ښاغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او اړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربن او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرائیه ریاست بیا وایي لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بللې ده. د افغانستان د راتلونکي حکومت د ژر جوړېدو په اړه داسې مهال څرګندونې کېږي چې لا هم د دې هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان کره نیټه نه ده روښانه کړې. کمیسیون وړاندې ویلي په ولایتونو کې درایو بیا شمېرنې او څېړنې وروسته به د روانې اونۍ په اوږدو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایله تاییده شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه خلکو سره شریکه کړه، خو ونه توانید چې په دې نیټو د ولسمشرۍ ټاکنو پایله اعلان کړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستان او زموږ له ازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. همدارنګه که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه د ویب پاڼې لاري واوري، هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي او همدارنګه کولی شي چې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس هم رازو په افغانستان کې د ماشومانو یوې موضوع ته، د ماشومانو په اړه د روغتیا وبخی، د ماشومانو په افغانستان کې د ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ماشوم په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 11 په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو نه د ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې دا حالت د منلو وړ نه دی. د یونیسف د نوی خپور شوی راپور په اساس په ورځنی ډول په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل نه ماشومان ټپیان یا هم وژل کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کمپو د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې روان 2019 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره خونړی بلل کیږي. دی وایي په افغانستان کې په منځني ډول هر ورځ د جنگ جګړو له امله نه ماشومان وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. پوهیږو چې دا وضعیت له تیرو څلوېښتو کالو راهیسې روان دی. د روان میلادي کال په دریو لومړیو روبو کې 601 ماشومان وژل شوي او 1130 نور ټپیان شوي دي. دا شمېرې د تیر 2013 میلادي کال په پرتله 11 په سلو کې زیاتوالی ښیي او ټکان ورکوونکي دي. خاغلی کمپو د انتحاري حملو زیاتوالی، بمی چاودنی او د افغان ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو عمده لاملونه یاد کړل. د یونیسف په دې راپور کې راغلی دی چې د 2009 میلادي کال نه تر 2013 میلادي کال پورې په دې هیواد کې 6500 ماشومان وژل شوي او شاوخوا 15000 نور ټپیان شوي دي. بشری مرستو ته د 2.8 میلیون ماشومانو نه لاسرسی، لزده کړو د 3.1 میلیون ماشومانو بې برخې توب، په خوارځواکۍ اخته 6 لک ماشومان او په درنو کارونو د 1.5 سلنه ماشومانو بوختیا هغه مسایل دي چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. مخکې تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو په نړیواله ورځ او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د تصویب په 1.5 کلیزه کې د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه کمیسیون وایي د نامنیو د پراخېدو له امله د تیر کال په پرتله د ماشومانو وضعیت بدتر شوی دی. د دغه کمیسیون ویاند شکر الله مشکور:
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګندوي. هیله مو دا ده چې تلپاتې او عادلانه سوله د په هیواد کې راشي تر څو د بشري حقونو د وضعیت په ځانګړې توګه د ماشومانو وضعیت د لا ښه شي. اندېښنه لرو که چیرې سوله رانشي، وضعیت نه یوازې د ماشومانو بلکې د ښځو د ټولو اقشارو وضعیت لا خرابېدونکی.
ښاغلی مشکور: د نامنیو تر څنګ اجباري ودونه، ځورونه، درانه کارونه، تاوتریخوالی او له ماشومانو ناوړه استفاده د ماشومانو د حقونو پر وړاندې جدي ستونزې ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د امریکا دفاع وزیر وای په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. مارک اسپر پرون د دسمبر 16 نیټه ویل دی غواړي د سولې د توافق په صورت کې یا پرته له موافقې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د بې پولي خبریالانو ټولنه خبر ورکوي چې سږ کال تر اوسه 9 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. دا په تیرو 14 کلونو کې تر بل هر وخت لږ خبریالان دي چې د یوه کال په ترڅ کې وژل کیږي، خو دا شمیر په افغانستان کې لا هم د پام وړ دی. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي هر ورځ 9 افغان کوچنیان یا وژل کیږي او یا هم مایوبیږي. په خوست ولایت کې د سړک غاړې ته د بم چاودلو په نتیجه کې 10 ملکیان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تر عملیاتو وروسته د جنبش ګوند یو سختدریځي مشر نظام الدین قیصاري له تښتېدو وروسته اوس هم په جوزجان ولایت کې دی. د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف د ملي خیانت په تور په اعدام محکوم شو. او د بشري حقوقو نړیواله اداره وایي په ازبکستان کې په انتخاباتو کې اصلاحات کافي نه دي چې رای ورکوونکي په سمه توګه د خپل خوښي کاندید انتخاب کړي.
دوستانو، وسم مخکې له دینه چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار پروګرامونه وړاندې شي چې 219 پروګرامونه دي، راځي چې له امید زهیرمل څخه څو سپورتي خبرونه واورو. ورپسې د نیم نړۍ پروګرام او په هغه پسې د ګوړې اچار خبرې کې
د سپورت ورځنې هنداره.
په کابل کې د وشو سیالۍ نن پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادۍ رادیو ته وویل د وشو په دې سیالیو کې به په لومړي وار د څلور ولایتونو څخه 2 لوبغاړي چې ښځې هم پکې دي ګډون وکړي. دوی زیاتوي دا سیالۍ بعد روان لمریز کال تر پایه دوام وکړي او هر 2 اونۍ وروسته به څلور ولایتونه کابل ته راځي او سیالۍ به کوي. پنجشیر، نیمروز، پکتیا او لغمان هغه ولایتونه دي چې د دې سیالیو په لومړي پړاو کې ګډون کړی دی. د دې سیالیو موخه د ځوان لوبغاړو پرمختګ او تر خوای آسیایی او اروپایی سیالیو ته د نویو څیرو پیدا کول دي. آیرلند له افغانستان سره پلان شوی سیالۍ لغوه کړې. د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی دی چې له افغانستان سره د 40 اورونو 15 نړیوالې پلان شوی لوبې نشي کولی. د آیرلند کرکټ بورډ په یوې اعلامیه کې لیکلي دا پریکړې د مالی محدودیتونو او د 2000 میلادي کال نړیوال جام سیالیو لپاره د ځینو نورو لومړیتوبونو پر بنسټ کړې ده. سرچینه زیاتوي دوی د افغانستان کرکټ بورډ ته خبر ورکړی دی چې نشي کولی په 2000 کال کې د 15 پلان شویو 40 اوریزو لوبو لپاره د افغان لوبډلې کوربتوب وکړي. افغانستان له آیرلند سره دا لوبې د 40 اوریز نړیوال جام مخ کې پلان کړی وی چې اوس لغوه شوی. او لیونل میسی د اسپانیا غوړه لوبغاړی او ګول وهونکی وټاکل شو. یو شمیر سپورټي ویب پاڼو خبر ورکړی چې د ارجنټاین د فوټبال وتلې ستوري او د بارسلونا په کلب کې لوبیدونکی لیونل میسی توانېدل چې د ډی سټیفانو جایزه چې د فصل غوړه لوبغاړی ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. میسی هم دا ډول د غوړه ګول وهونکی جایزه پی جی جی اخیسته ده. میسی د 6 ګولونو په وهلو سره د دې فصل د ګول وهلو اتل معرفي شوی او د 6 ځل لپاره د پی جی جی جایزه ګټلې ده.
نیما نړی
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکی فرشته غنی دا نیمه نړۍ پادې خبرونه کې پادې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله کم عمر نجونی ودوي لا طبي اړخه په کم عمر کې د نجونو ودول هغوی له کومو ناروغیو سره مخ کولی شي اسلام په دې اړه څه وایي او که چیرې نجونې په کم عمر کې واده شي کومې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا کېدای شي
پلان جوړ شوی دی ملل متحد ادارې په مرسته
خپل ځان پر بده باندې تصمیم ونیسي ډېر ناپاک او نامنظم تصمیم ونیسي
د الله قرآن کې صراحت
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی د خپرونې په پای کې د نسایي ولادي برخې د یوې متخصصې ډاکټرې مرکه هم لرو خو اوس راپور ته غوږ شئ
کم عمر کې د نجونو ودول بیلابیل علتونه درلودای شي خو په دې سره نه یوازې د یوې نجلۍ د ماشومتوب رنګینه نړۍ له منځه ځي بلکې اړه ده د یوه بالغ انسان په توګه د ژوند ټولو مسؤلیتونو ته غاړه کېږدي افغاني ښځې وایي په افغانستان کې اکثره وخت میندې او پلرونه په دې باور وي چې باید خپلې لوڼې په نیک نوم د خاوند تر کوره بدرګه کړي په تېره که دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ وي نو د لوڼو ساتل د اوږو بار ګڼي او فکر کوي کې ژر واده کړي نو ټوله کورنۍ به ورسره نیکمرغه شي ګلنار چې موږ یې په مستعار نوم یادوو هغه څوک ده چې پلار یې ده او دوی نورې خویندې یې په دولس دیارلس او څوارلس کلنۍ کې واده کړي او په عامه اصطلاح یې کور ورودان کړی دی دا چې د پلار په دې کار سره یې د دوی کور ودان شوی که وران شوی ګلنار یې په اړه وایي
بعدن که در خانه از وار رفتم مثلا دیگ و چیزا ریاد نداشتم
زه چی نوی واده شوم پاشپزی و زین نور و کارونو بلده نوم موک هر مخام چلور علیکن نرو خانه کول نو ما ده هر علیکن لپاره دور لکید یو گرد ایو پلتا استفاده کوله یو دو ورزی میچی دا کار تکرار کرد نخسر میزخ تا زیاد و وحلم دیر ظالم مو پت بوچوی پدی سر و بیشتم بیا می خواهی رغله او یو تو تانه را کری او حقی هم وحلم ویلی تمو پیسو اخیستی
ما با پیسا خریدیم
دا چه پا گل نار د واده په لومړیو میاشتو کې څه تیر شوي یوازې په سوړ اسویلی او ژړا یې ځواب راکړ هغه وایي په داسې حال کې چې یې پخپله د مور پالنې ته اړتیا درلوده د ماشوم څښتنه شوه او اړه وه چې د یوې مور ټول کړه وړه زده کړي
هغه
ورځ مې نه یادېږي چې زه دې خوشحاله وم چې مور شوم هیڅ نه پوهېدم څه وکړم چې په چوشا کې به مې یوه ماشوم ته شیدې جوړې کړې بل به ژړل چې هغه به مې په غېږ کې واخیست لور به مې وکې وه ژړل به یې شپې به مې خوب نه شو کولی آخر به په ژړا شوم ډېره سخته وه
دا یوازې ګلنار نه ده د هلمند ولایت اوسېدونکې شازیه هم له خپلو دوو خویندو سره یو ځای واده شوې هغه وایي مور یې د ضعیف اقتصاد له کبله دوی په کم عمر کې واده کړې شازیه چې د نهو میاشتو حامله ده اړه ده کار وکړي تر څو ماشومان وګی پاتې نشي او د خاوند نشي پیسې پیدا کړي
ضرور نو پلارم نو په دې خاطر باندې زمونږ مور یعنی د مجبوری نم کنه چې و دې زما د لورګانو نوم بد نشي یا سوګونو چې د دې ورور نشته پلار نشته یا خدای نه خاصه یا دوی چا سره د سې لاړ کنه و تخته د یا د سې نوم بد شو یعنی د مجبوری د لاس ورک لورګانی نامزاد کې چې سوګور په خبره ونی کی د دواړو خایند مخدي حالت
له بل خوا د لغمان ولایت اوسېدونکې نفیسه وایي یولس کلنه وه چې واده شوه نفیسه د ژوند سخته ورځ هغه ښیي چې نوره ورته اجازه ورنه کړل شوه له خپلې مور سره وویني د خوښې پیغورونه او د خسر وهل ټکول یې هم د ژوند په ترخو خاطرو کې راځي
زه بیخي وړه وم هېڅ لا غټه سوې نه وم څه ځې ورکړې وم پس د هغې نه څه ما کوزده وکړه یو کال بعد بیا زه پیغله شوم روزه ما دې خسر کور کې نیولې دا والله روزه بېخي په دمانه څه واده مې وکړ بس داسې هغه به راته سې دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه درې ورځې خسر مې بیا ویلم خسر نه ډارېدم هغې ته مې څه نه ویلې
ځینې وختونه دغه ښځې دومره له روحي فشار سره مخ شي چې د خپلو لوڼو د راتلونکي ژوند لپاره په بیړه او ناسمه پرېکړه وکړي په دغه وضعیت کې دوی هڅه کوي لوڼې هم په خپل برخلیک اخته کړي ګلنار چې په خپله په دولس کلنۍ کې واده شوي له اقتصادي اقتصادي ستونزو د خلاصون لپاره خپل دوه لونی هم په کم عمر کې واده کړي. د هغې په خبره میاشتنی تنخواه یې د کور مصارف او د خاوند د تداوۍ پیسې نه برابرولې، نو ځکه یې خپلې دوه لونې شتمنو کسانو ته واده کړي دي.
مشره لور مې په خوست کې واده کړي او بله بیا په کابل کې ده. د دواړو مېړونه شتمن دي، پیسې او مال ډېر لري. زه په خپله د پنجشنبې او جمعې په ورځ د خلکو په کورونو کې جامې وینځم چې د هغو پیسې بیا په اولادونو مصرفوم.
ارواپوهان وایي هغه نجونې چې په کم عمر کې ودیږي له دې کبله چې د ماشومتوب دوره یې نه ده تېره کړې او اړه شوې ده لوی مسؤلیتونه په غاړه واخلي، تر نورو کسانو ژر په روحي او رواني ستونزو اخته کیږي. په همدې اړه مو له ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس سره خبرې کړې دي.
په داسې وضعیت کې عمومي فشار په دې باندې راځي، رواني ډول ډول فشارونه چې یو اړخ ډیر شخصي او ډیر خصوصي دی او بل اړخ تقریبا اجتماعي او مشترک دی. کورنۍ ژوند پورې د شخصي ژوند کې د ذهني نارموال نه نیولې تر تصمیم نیولو، د ګډ ژوند تر ورانېدو، د رواني شخصیت ماتېدنې پورې ځان په خپله بد ګڼي، د خپل ځان په رابطه باندې منفي قضاوتونه زر جذبوي، کېدلی شي د خپل ځان په رابطه باندې تصمیم ونیسي، د ځان ځورولو نیولې تر ځان وژلو پورې تصمیم ونیسي.
هغه ادارې چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په توګه فعالیت کوي د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره څه پلان او برنامې لري. په دې اړه مو د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک پوښتلې ده.
موږ عامې روغتیا د وزارت سره یو ځای پلان لرو چې تطبیقي وي. یو نوی پلان جوړ شوی د ملل متحد ادارې په مرسته د غو د تطبیق لپاره، په خیر کې بودیجه هم لاسته راغله، انشاءالله تطبیقي پلانونه لرو. مګر تر ډېره حده اوس هم کارونه ورته شوي او کچه د کم عمر نجونو د ودونو ټیټه شوي.
اسلام او شریعت د هغو نجونو په اړه چې په کم عمر کې ودیږي څه حکم لري؟ په اړه د کابل د علماو شورا غړی مولوي ګل احمد صدیقي وایي،
که چیرې دغه جلکۍ واده کوي سنې کم وي، خپل کور کې ساتي او کله چې بروغ سن ته رسېږي بیا نکاح ورسره کوي، مشکل نه لري. خو بدام فقها اجازه ورکړی نه چې دغه جلکۍ ته ځان سره بیایي او سنې وړکی ده، خو یې تا ښځه ده. که شیطان غلبه کوي بیا په دې وخت کې د بلوغ ته هم نه یې رسېدلی او دا بیا سنا ده. دا شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي. دا خلک چې دلیل نیسي چې پیغمبر اسلام په واړه کې توب کې حضرت عائشه واده کړی ده، واده کړی ده په نهه کلنۍ کې نیولی او خپل کور ته یې بولی ده، خو نکاح ورسره نه ده کړی.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
راځي له خلکو هم واورو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د کم عمر نجونو د ودونو په اړه څه نظر لري.
محمد اسماعیل هم د نګرال وته شو کېم کومره جون چې ودیږي کوم ځایونه دوه ترمنځ کې باید دوی پاره یو پروګرام رامسته کې او ما په هاوی رامسته کې ترڅو کوم ځایونه چې کومره انجور لپاره ورستله او واده څنګه رامسته کې، یعنی باید هغه په مخنیوي کې ورسره برسته.
زه د کارتینا اوسیدونکی غفارم. زما په فکر ځینې کورنۍ اقتصادي وضع ښه نه ده او لورګانې ساتلی نه شي، واړه واړه واده کوي. دې سره کولی شي چې په آب او پرده سره خپل لورګان هم واده کړي او هغه میړه یې هم ورته یو مړه ډوډۍ پیدا کړي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوس هم ډېرې ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو دا چې کم عمر نجونو ته له طبي اړخه تر واده وروسته کومې ستونزې پیدا کېدلی شي او د ماشوم د زیږیدو په مهال څومره د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي، په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د نسایي ولادي برخې له متخصصې ډاکټرې فریدیا مرخیل سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ځینې نجونې د اقتصادي ضعف له کبله په کم عمر کې کورنۍ ودوي، دوی وروسته له دې چې ودیږي له کوم ستونزو سره مخ کېدای شي؟
له اول مرحلې نه شروع کو. اول یو حالت ډپریشن دوی ته پیدا کیږي چې دوی په اصطلاح ګوشهګیری کوي. په دې حالت کې دا څه پیږي چې یعنی واده کول څه شی دي، ځوان څه شی ده، آینده د ځوان څه رقم کیږي، دا په دې خبرو نه پیږي. دې باندې یو تحمیلي حالت وي. دا تحمیلي حالت طبعا په انسان په روح باندې او روان باندې تاثیر لري. هغه امراض چې دوی تهدیدوي په نامه د امراض د پری اکلمسیا او اکلمسیا د چې دوی فشار چیږي هغه امراض نور چې دي په اصطلاح هماغه میکروبونه دي چې دوی زیاته داخلیږي چون دوی پس له واده کولو نه اتمن په سب مجامعت دوی لري دا مجامعت سبب دی کېدای شي چې بر علاوه چې یو فشار راځي په دوی باندې د ساختمان د وضعیت تغییر وکا له نگاه د هورمونونه له نگاه د هډوکونه د دې هډوکي په حالت د روش نمو کې امکان لري دغه هډوکي کرا کرا کاغش هر څومره چې وخت به ډیر تیریږي دا میکروبونه داسې حالتونه تبلیغي چې بیا تداوی یې هېڅ امکان نه لري په اصطلاح د دوی د جهاز تناسلي څیرې کېدل سبب د دې ګرځي چې حتی سبب د مرګ د یو انسان شي
که دې څومره شو چې د دوی لومړنۍ ولادت څومره سخت تمامېدای شي او کله چې د حمل اخلي دغه دوره په دې څومره سخت تمامېدای شي
اول مرحله د حمل دی دا زمان چې د حمل اخلي موږ تاسو پیګو چې په حمل کې له شروع د حمله ډیر تغیرات پوجت کې راځي ډیره وړه بیلګه چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو د دې همدغه هادي حالت د استفراقات او دلبدي حالت ده په دې حالت کې په لومړي سر کې ضروري نسی خوړی څه زیات دی ویني په هغه وخت کې ورکړ چې په اصطلاح د هر میاشت کې جامه لري پس له نور زیات دا په دې کې ورکې ځا سمه غذا دی ونه خسته په دې حالت کې د دې سیستم د عضویت عمومي تغیر راوړي قلب نسی کولای د تهاغم وینه چې دې ضرورت ته ورپام کی چون دا ډیره وړه ده نسی کولای د خپل ماشوم ته د وضعیت دی وینه ورسوي کلسیم ورسوي سبب د سختو دی کیږي په اصطلاح موږ تاسو ورته وایي چې مړ ماشوم یو زیګاو یا نقصان وک او کدا بیا هم وکول نه هم میسته ورسو دا ماشوم پس لغه زده ولادت وک د دې خپل کانال دی ولادي زمان د ولادت کې خو تغیرات په حوصله کې په وجود راغله د ولادت ډیر مشکل تمام سه په دې حالت کې امکان لري چې د تفیستولونه په وجود راسي دا فیستولونه ولادي فیستولونه دي دا فیستولونه ترمیمی کینه هغه مشکلات چې ته په وجود راځي کله د الله جامعه دې لري
هغه کورنۍ چې خپل وړي لونی ودوي او سواد شي وي د خوند کورنۍ او یا هم د پلارګنۍ کورنۍ د دې لپاره چې دغه انجلۍ د خصوصو سره مخ نشي څه کولای شي
په دې حالت کې اول خو هم د خسر خلو فامیل په اصطلاح او لمړنۍ شروع تر خسره پر تر خواخه پر دې ټول کولای شي د دې سره دا کومک وکړي د ته آگاهی د دې ورکړي دا چې دا زر اولاد را نوري او دویمه مرحله کې دا پات په ټول شین اول دا پوکا اما که ونه شي کولای به ډېر مشکلات به دا تحقیق کړي
د نظر خاوندان وایي په کم عمر کې د انجونو له ودونو هغه وخت مخنیوی کیدلای شي چې د دولتي ادارو د فعالیت سره سره عام خلک هم دغه ناوړه دود ته د پای ټکی کیږدي په دې سره د نیمې نړۍ د خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې وه او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډې دي ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي هر یو ایران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي د خپرونې په پیل کې هغه مرکه د راورو چې له بهر راغلی هیوادوالې سره مو کړې ده دا چې څنګه راغلی ده له دې به یې واو
هیواد ته چې راغلی هرکلی درته وایم خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی
مننه د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډیر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي، او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه وویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم، او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی؟
په فرهنګي فیلډ، یعنې برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی، په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی، او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو په هکله به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستری کوي، او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي.
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس د موټر په انجن کې واخیست، او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي، او هلته کار میکانیک، او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو دې نه وویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي، او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یونایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار و بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بیخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه، او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار نو بجې دي. یو زوړ کار راته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کې، هغه ملامت نه دی چې له پرې کېدو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ارادې چادرې چینونه. اوس د سهار لس بجې دي. د سپینګیري ګیره مې ایله په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګومان کوم چې خامخا به د ګونځو په منځ کې ځینې ځایونه ناخریلې هم پاتې وي، ځکه چې ځینې ګونځې دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین یوه بجه ده. یوه سړي پنځه واړه زامن راوستلي او وایي چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري، حال دا چې موږ وړي که غټ سر په شل افغانۍ خریو. اوس د ماسپښین دوه بجې دي. یو ځوان ناست دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه. اوس د ماسپخین درې بجې دي. یو ځوان وایي چې وختان می فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پوره کټ وهي. خو زای رانیم چې پوره کټ به څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته. زا یو ډول خوبشي لکټ وروسته به بیا سره ګزو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغی. څه وخت نورم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اووس دغه د عقل جنگولو سندره هم واورې.
خلق را تخان دی پات کلر کار کوو مونگ، عقل جنگو مونگ، عقل جنگو مونگ. خلق را تخان دی پات کلر کار کوو مونگ، عقل جنگو مونگ، عقل جنگو مونگ. دلتا چی چو کار کوی
تولو تا بیکار کاری،
دلتا خیانت رشوات
خود فخر کار کاری،
مار لکا دا پڑی وی
پڑای را تا ماخ کاری.
هر ظالم تا کز گورو هر مظلوم و همون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون.
خلق را تا خاندی پات کلر کار کومون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون.
خلق ترقی کوی
مونگ یو پشاروان،
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیاروان،
نور نڑی یو خوازی
مونگ یو بل خواروان،
طول مرد نور و پام رستو شخوان و همون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون.
خلق را تا خاندی پات کلر کار کوو مون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون.
یا زموگ پتاوه ده
یا زموگ دیران ده،
یا غو جلوی دلیوی
یا مو تنور وران ده،
یا مو پچرگانو جنگ
یا مو سپر مان ده.
دا غسلا و سمد خواری جون تیرو مون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون.
خلق را تا خاندی پات کلر کار کوو مون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون،
اقل جنگ همون،
اقل جنگ همون، اقل جنگ همون، اقل جنگ همون، اقل جنگ همون، اقل جنگ همون.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
سے پاس بلشی جستاپ مینا کی بدل سی نیش کی دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑکے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑکے میں سم 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 زڑوا میں ودانا شیدے خون